پد کې پښتو برخه کې مهم خبري موضوعات واوري. لن خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د افغان خوځو او جنود د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. ښاغلی بینټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیز او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به وروسته خپور شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوې. د خبر پاڼه کې زیاته شوې ډېر ژر به اړوند ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مال کوي چې افغانان شکایت کوي ډاکټران له درملتونونو سره د خپلو اړیکو له مخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا نور درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه رغوي. باختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د فعالیت کوي طبي پی خدای د رسیدنې وزارت د سرچینو له قول لري کې د دې وزارت د معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیرې ولسوالۍ کې د متضرر کورنیو لپاره د دایمي استوګن ځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر کې زیاته شوې ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د شپږ زره $50,000 امریکایي ډالر په لګښت د 230 ځوانانو کورنۍ لپاره د استوګنې د دایمي کورونو د پروژه بشپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه $10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپل ټویټر پاڼه د دې مزایدي خبر خپور کړي. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغاني درزخ د ثابت ساتلو په هدف په تیر څبان دی یو کال کې نږدې هره ونی $100 میلیون په بازار کې لیلاموي. څو ساعت وروسته لدی چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمان ستراتیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي د دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خارې خپل ځواکونه وستلې دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه یې لیمان خار ته ننوتی دي. لیمان په وروستیو ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. په همدې حال کې کیف ویلې دي چې تر هغه وخت به د سولې خبرې ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوندی وي. او لیونان څخه بلغاری ته د غازو یو نوی نل لیکي پرون فعالیت پیل کړ. تا مره چې دا به د روسي د غازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وان دیرولین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دې نل لیکي د پرانستلو په مراسمو کې وویل
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپایي ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. له ګډې اروپایي حل لارې پرته زموږ د ټوټې ټوټې کېدو خطر شته.
بلغاری ته به د دین لیک له لارې له آذربایجان ګاز ورسیږي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې له افغان خوځو سره د طالبانو د لومړی واکمنۍ چلند بیا تکرار شي.
د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده.
له طالبانو سره د شبیو بشری مرستو د ویش درونوالي پاړه پراخي اندېښنې شته.
دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سه هر هوا تزي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
وروسته تر دې چې پرون په کابل کې خزینه لال یونکوونکو وویل طالب واستوال ورسره د تاوتری خوالي ډک چلند کړي. یونامه له طالبانو غوښتي چې د سولېز لال یونکوونکو پر وړاندې د وسلو لکارولو ډډه وکړي. او د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولای دی. خراغلاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی یو ځل بیا د افغان جون او خوځو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. ریچارډ بینټ پرون په ډنمارک کې له یو شمېر افغانانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی افغان ښځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق واړي. ریچارډ بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل:
د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده. که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي وو چې هغه هم د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې وو، باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بینت افغان میرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه یوازې د خپل حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښت لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو او د هغو د بیرته بندېدو راپورونو ته په اشاره سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریځ نه لري. د پرونی غونډې کوربه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غونډه د کابل په دشتي بچی سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په وړاندې کولو سره پای ته ورسېده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور له مخې په دې برید کې ټول 15 کسان چې ډیری انجونې وې وژل شوي او لاتیا زیات نور کسان ټپیان شوي دي.
اوریدل مو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغان جنو خوځو د بشري وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې پرون له خغلی بینټ سره په یو غونډه کې یو ځای وو، د همدې غونډې په اړه له احمد تکل سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د هدف په اړه پوښتنه ځواب کړې.
ټول ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان فاجعه، یعنی په افغانستان کې د نقض حقوق بشر او فاجعه حقوق بشری او همدارنګه تروریستي جنایات چې په افغانستان کې ترسره کیږي، هغه جنایات چې پرون ترسره شو په کابل کې، په دا مصائب کې مفصل صحبت وشو او ټول ګډونوال نه تنها چې مشکلات د افغانستان مطرح کړ، بلکې د دې مشکلاتو د مقابلې په خاطر خپل نظریات خپل ولاندیزونه مطرح کړل.
د دې غونډې ګډونوال څوک او لکه کوم ځایونه راغلي وو؟
په دا جلسه کې تر 100 نه زیات د مختلفو سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، مسلکي نهادونو مسؤلان په حضوري ډول یا د زوم لار نه یا په تحریري ډول اشتراک درلود. تقریبا تر 100 نه زیات نهادونه دې جلسې سره امنوایی او همغږي درلوده. اکثریت ګډون کوونکي په جلسه ځوانان، د ښځو فعالین او همدارنګه د فرهنګي نهادونو مسؤلان او سیاسي شخصیتونه اشتراک درلود. د ټول قومونو استازو اشتراک درلود. یعنی د ملی لحاظ نه، د قومي ترکیب لحاظ نه، ټول اقوام په دا جلسه کې ګډون درلود او ټول په یو غږ او یووالي د افغانستان د ملي منافعو پر بنسټ، د افغانستان د ملي او مسالیو د دفاع په خاطر خپل همغږي او یووالي مطرح کړ.
او په دې غونډه کې کومې فیصلې هم وشوې کنه؟
د دې فیصلې تصامیم په یو استټمنت او یا بیانیه کې هغه شوې ده چې ډیر ژر به خپریږي او مطبوعات ته لیږل کیږي د حقوق پوهانو ټولنې لخوا.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې پرونی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سره یو ځل یو غونډه کې ګډون کړو، چیرې چې دا یادونه شوې وه د نړۍ په هیڅ سیواد کې له خلکو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سوله ییزو لاریونکوونکو پر وړاندې د وسلو له کارولو ډډه وکړي. پرون د کابل په دشتي بچي سیمه کې د تېرې ورځې د برید د غندنې په تړاو یو شمېر معترضو ښځو چې لاریون یې کوه ادعا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایي ډزې کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له طالبانو غواړي چې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې د له تاوتریخوالي کار نه اخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خپرولو ترڅنګ لیکلي، له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي، د تاوتریخجن چلند صحنې بګنوونکي دي. یوناما په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سوله ییزو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوې. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر ښوونیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غواړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حمله د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همداراز ویل تر څو چې ځانمرګي حمله وي خپل مبارزې ته به دوام ورکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حملې کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي دي چې په افغانستان کې روسي حمله شریر کړي کوي. د وزارت پرته لدې چې د ځنګړې ډلې نوم وخی ویلي دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا دسیسه ده. پاینه حال کې د کاج په خوانیز مرکز کې د جمعې ورځې د چاودنې د قربانیانو د شمیرې په اړه زد نقیز شمیرې ورکړل شوی. یوناما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان دي. یوناما هم درز ویلي چې په 15 وژل شویو کسانو کې له 6 زیات نجونې شامل دي. د طالبانو د حکومت امنیتی چارواکو مخکې د 6 کسانو مړینه تایید کړې وه، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې 25 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
3000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبه د اکتوبر په 14 د سریلانکا او نیمیبیا ترمنځ کیږي. ها خو افغان لوبډله چې د دې جام یو مهمه لوبډله بلل کیږي او له خورا قوي لوبډلو سره ګروپ کې ده، هیله خي چې خې لوبي به وکړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو؟ احمد شیبر د خپل راپور په پیل کې همدې پوښتنو ته ځواب وایي.
د شلوریز د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2008 کال کې پیل شو. کوربه جنوبی افریقا و. تر دې وروسته و ځله دا نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 ویسټ انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او آسترالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نږدې 6 پیړیو کې چې د کرکټ لوبې د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوې دي، بیا د برېټانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوې، د 19 پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوال شورا له رامنځته کېدو سره نړیوالې مسابقې شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو ورځنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی دی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو 2 نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه وروسته دې جام ته لار وکړه، خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو ځلی شي.
تیاریان الحمدلله ښه دي، آمادګیان د لوبغاړو فټنس هم ښه ده. 15 ورځې 14 ورځې تمرینات ډېر څه دي چې آسټرالیا کې 2 ترسره کړي دغه کیمپ کارنټین تمرینات، نو انشاءالله آمادګي هغه فیصدي به نور هم لوړه شي.
افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په دې جام کې د اکتوبر په 22 له انګلستان سره وکړي. 4 ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده او دوی نور هغه لوبډلې بل دې ګروپ سره یوځای شي چې د خوراوي پړاو په سیالیو کې وروسته دې ګروپ ته راځي. په تیرو 1500 کلونو کې د شلوور نړیوال جام لوبې د کورونا وبا او یو شمیر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی د دې جام لوبو مهالویش یې منظم کړی دی. ټاکل شوې ده چې دوه کاله وروسته د شلوورونو د کرکټ نړیوال جام په ویسټرن ډیس او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانې وي. په 2028 کال کې به آسترالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او آیرلند به د شلو ورونو د نړیوال جام قربان شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. د اوکراین د انرژۍ د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلی دا زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د مشر نیول د اوکراین او د اټومي بټۍ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کولی شي. په دې اړه د احمد تکل راپور.
د اوکراین د اټومي انرژۍ لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونو پرون د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او وینیو د اقدام د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د اوږدمهالي امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کېږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ سلور سیمې د خپل هیواد د قلمرو برخه وګرځولې. دا هغه سیمې دي چې یا ټولې یا ځینې برخې د مسکو تر ولکې لاندې دي. خاغلی پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکراین ملګرو ملتونو او لویدیځ د اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلی دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اوکراین د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالا پر دې سیمو د خپلې ولکې د لا ټینګولو د هڅو په ترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولی، سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د انرګو اټوم مشر پترو کوتین د موراشوف د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه وکړه او ویل د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکراین امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسیه ورته ویلي دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
ځنی څارونکي وایي لا هم شکل لري چې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه بشری مرستې په شفاف ډول لګول شوې وي. امریکایي چارواکو تیرونه ویل د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، افغانستان سره د دوی د بشری مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. تیرونه هم په یو آنلاین غونډه کې چې د ځنیو د غیر دولتي مؤسسو استادو پر دې بحث پکې کاوه چې د طالبانو له مداخلې پرته افغانستان سره کېدونکي بشری مرستې څنګه مستحقو کسانو ته ورسوي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون یو استاد په دې باور دی چې په کار ده له افغانستان سره د کېدونکو بشري مرستو د څار لپاره یوه درېمګړې اداره جوړه سي. عبیدالله بهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې شایي د دغه سي یو میکانیزم د نه موجودیت په صورت کې مالی فساد ته لاره هواره سي.
بهتره لاره به دا وه چې که یو مشترک نهاد جوړ شوی او د دواړو اطرافو له طرفه او یو سنسه شفافیت او مراقبت مراعات شوی و دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سي هر هیواد ته ځي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
پخوانی خبریال او د سیاسي مسایلو شنونکي قریب الرحمن شهاب وایي د نړیوالو د بشري مرستو رسونې لپاره لا هم څرګنده تګلاره نه تر سترګو کیږي.
له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه باندې هیڅ واضح منظم او یو سری پلان او برنامه او میکانیزم نشته چې وخی دا مرستې کوم خلکو ته د کوم احصایې له مخې او په کوم اساس باندې ویشل کیږي او د چا په لاس ویشل کیږي. یوازې د رسنیو همدا خبر دی چې نغدي مرسته وشوه او د یو خصوصي بانک ته تسلیم شوه.
که څه هم د بشري مرستو د رسونې په چارو کې د طالبانو د مداخلې راپورونه ورکول سوي، تیره اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې د جرمني، ناروې، بریتانیا او څو نورو هیوادونو هغو غیر دولتي بنسټونو چې په افغانستان کې فعالیت کوي په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې. په جرمني کې یوې سرچینې چې په دې غونډه کې برخه درلوده د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې بحث وکړ چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې چې تر ډېره مالي دي څنګه د طالبانو له اغېز پرته اړو کسانو ته ورسول سي. دا بحثونه داسې مهال پیل سوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست تیره چهارشنبه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په یو بحث کې وویل د 2021 نه د کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره د واشنگټن د بشري مرستو اندازه 1,000,000,000 ډالرو ته رسېدلې ده. واشنگټن دغه مرستې په بېلابېلو پړاوونو کې اعلان کړي دي.
موږ له افغانستان سره د څه باندې 320 میلیون ډالر په ارزښت د نورو بشري مرستو اعلان وکړ چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره زموږ د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارډ ډالرو ته ورسوله.
واشنگټن د دغو 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو د اعلان پر مهال ویلي و چې له دې جملې به 199 میلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بودیجې او 208 میلیون ډالر د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د بشري مرستو د څانګې لخوا ورکړل سي. امریکایي چارواکو ندي ویلي چې دغه اندازه مرسته یې له کومې طریقې افغانستان ته لیږلې، په مشخص ډول یې کوم ادارو ته سپارلې او پر دغو مرستو د طالبانو کنټرول یا نفوذ څومره و. د افغانستان بانک هم چې د طالبانو په کنټرول کې دی وخت نا وخت د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مرستندویو هیوادونو د بشري مرستو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې تر ډیره د نقدو پیسو په بڼه ورسیږي. د افغانستان بانک ویان په دې باب د نور وضاحت ورکولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه بانک چې دغه مرستندوی هیوادونه نه مشخصوي تقریبا هر اونۍ د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر هم ورکوي چې عمده هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا هر څه لکه نور نړۍ په آنلاین بڼه نه ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د مرستندویو هیوادونو دغه ډول بشري مرستې چې اندازه یې زیاته هم ده، ولې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته انتقالیږي؟ قمر بنسټ چې په افغانستان کې فعالیت لري مشر یې رحمت الله نوروز وایي عمده علت یې د افغانستان د بانکي سیستم ګډوډېدل او افغانستان ته د نړیوالو انتقالاتو محدودېدل دي.
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډېر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډېر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو.
وروسته له هغې چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان بانکي نظام له سختو ستونزو سره مخامخ شو چې نړیوال مالي انتقالات ټکنی سول او د بانکونو ګډونوال هم د پخوا په څیر په اسانۍ له بانکي خدماتو ګټه نسي اخیستلی. اوس چې د افغانستان بانک ته د نړیوالو بشري مرستې د نقدو پیسو په بڼه ورکول کیږي او په هغو کې د امریکا مرستې هم شاملې دي، معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم له لارې تر اړو کسانو رسول کیږي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی به خپلې بشري مرستې د خپلو ادارو له طریقه لګوي. د طالبانو ویاند وایي په افغانستان کې بشري مرستې تر اړو کسانو له دوو لارو لګول کیږي. ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د لګولو د لارو چارو په اړه وضاحت ورکړي ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې دوه ډوله دي. یو هغه دي چې د اسلامي امارت د اورګانونو له خوا نه توضیح کیږي، لکه سره میاشت او د زده حوادث وزارت، مهاجرینو وزارت، شهدا او معلولینو وزارت، دغه نهادونه او صحت عامه. دوی په پوره ډاډ سره ویلی شو چې په امانتداري سره مرستې رسوي. او دوم ډول کومکونه هغه دي چې مؤسسات، بین المللي مؤسسات چې هغوی په خپل اختیار کې دا موضوع اخلي او توضیح کوي. د هغو کارونه زه نسم ویلی چې هغه څومره شفاف او څومره دقیق وي.
د بدسل کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په ورستوي کې ویلي یوازې په تیر اګست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 109 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 70% یې د طالب وسلوالو لخوا وو. اوچا ویلي دي چې په تیر اګست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وژل سوي، څلور چمپیان سیوی او څوارلس نور توقیف سیوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په چنګاښ یا سرطان میاشت کې ویلي و چې طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې دوی په دې اړه خپلې اندېښنې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي، خو طالبانو پر دې موضوع رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه بیا هم له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي. د پانتون استاد عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له اړوندو ادارو سره کار کړی، په دې باور دی چې په افغانستان کې د بشري مرستو د لګول کېدو پر شفافیت لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
دغه مرستې تر کومه ځایه پورې چې کم مستندات شي پر ځای باندې نه دي لګول شوي او نه مستحق کسانو ته رسیدلی دي. په وار وار شواهدو دا ښودلې ده چې دغه مرستې تر ډېره پورې طالبانو ته نږدې کسانو ته ورکول کېږي او هغه کسانو ته ورکول کېږي چې هغه اصلا په بېلابېلو پیښو کې متضرر شوي نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره اونۍ ویلي چې دوی بشري مرستې به پر روغتیایي خدماتو، د بې ځایه سویو او راستنیدونکو پر بیا ادغام او له افغانانو سره د ګاونډیو هیوادونو پر ملاتړ ولګول سي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړې دی، خو د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې له افغانستان سره به خپلو بشري او نورو مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او د نورستان د لرې پرتو او یخو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې تیرو پرله پسې بارانونه او سیلابونه کې ختون او د څارویو خواړه له منځه وړي چې له امله یې سختو ستونزو سره مخ شوي دي.
د نورستان مرکز پارون، کانتیوا، برګي مټال او منډول ولسوالۍ داسې یخې سیمې دي چې ځمکې یو فصله دي او د دوبي په موسم کې پکې هم غنم کېږي، هم جوار او هم نور کښتونه. دا بیا د کال په نورو موسمونو کې یا پر سپین واورو پوښل شوي وي او یا هم پکې دومره یخني وي چې بوټي پکې نشي زرغونېدی، خو ځایي اوسیدونکي وایي سږ کال پرله پسې بارانونو او سیلابونو دا یو کښت هم پر خړو اوبو لاهو کړی او دوی پر سپین میدان کې نه بولیدي. د ختیز نورستان د برګي مټال اوسیدونکي مولوي محمد حسن ازادي راډیو ته وویل
باران د عمل زمونږ فصلونو د هم ډېر زیات رسیدلی دی. زمونږ غنم هغه غورځېدلی دی، بېرته شنه شوی دی، غنم بېخي له منځه تللی دی. کوم چې واښه مخکې ریبلې او خلکو هغه واښه بېخي تور شوی دی، یعنی سږکال د خلکو د کوم چې حاصلات و هغه از بینه تللی دی او د کهسالي امکانات ډېر دي.
یادو بارانونو یوازې د نورستان ختیځه برخه کې کښتونه او د څارویو خوراکه له منځه نه ده وړې، بلکې مرکزی او لویدیز نورستان کې هم بزګران له کښتونو او څاروي لرونکو د حیواناتو له خوراکي اخلاص کړي دي. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکو عبید الله وایي
فصلونه مکمل طور باندې سیلابونو خراب کړ، چمنونه د څاروي لپاره چې ریبل شوي وو هغه ټول ورست شوي، کوم چمنونه چې نه ورویل شوي هغه چمنونه اوبو لاندې شوي وو نو بالکل خراب شوي دي. انسانان او څاروي د خوراک د کمښت سره مواجه دي.
د نورستان بزګران او څاروي لرونکي له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو وړاندې دې ورسره مرستې وشي څو دوی او څاروي د مرګ له ګواښ څخه وژغورل شي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تیرو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په نورستان کې کښتونه او د څارویو خوراکه له منځه وړې ده. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
تابعیا پیسره پورې دوغان د منځ ته لیدي لوبیا او جوار دا به خدمت ته لیدي او زراعت تقریبا 500 نوال تراویا پیسره پورې پر خساره لیدل دا او همدارنګ د کورونو کې کم حیوانات د پاره د خلک واخ په چمن کې ساتي واغه به د زمې د پاره ری به ذخیره کوي 150 نوال تر 40 پیسره پورې هغه هم د منځ ته لیدي د نورستان مزګران هیڅ نه لري او
په نورستان کې په داسې حال کې بزګران او څاروي لرونکي د خوراکي موادو له کمی شکایت کوي چې بارانونو او سیلابونو د هیواد زیاتې برخې ځپلي او که پر وخت ورسره مرستې ونه شي نو راتلونکی ژمی به یې ستونزې نورې هم زیاتې شي.
کابل کې 8:30 شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. ښاغلی بینټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته سوال شوې خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیږل غیر قانوني بلل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې ډېر ژر به اړوند ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه ارغوي. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي طبیعي پېښو ته د رسیدنې وزارت د سرچینو له قوله لیکي د دې وزارت معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګن ځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کړي. افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپله ټویټر پاڼه د دې مزایدي خبر خپور کړی. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په هدف په تیر څه باندې یو کال کې نږدې هره اونۍ 2 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. څو ساعته وروسته له دې چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمان ستراتیژیک ښار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ، د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې له دې ښاره یې خپل ځواکونه ویستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه یې لیمان ښار ته ننوتي دي. لیمان په روسي ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. او لیونان څخه بلغاریا ته د ګازو یوې نوي نلیکې پرون فعالیت پیل کړ. تمه ده چې دا به د روسیې د ګازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دې نلیکې د پرانیستو په مراسمو کې وویل دوی باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړي. او د خبرونې دویم نیمه کې د 3 ساعت ځانګړی 19 پروګرام خبري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هیله ده خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونه وړ ګڼم چې درې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لومړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت درته معرفي کوو. ښوونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنا او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغوړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
تمدن تر رامنځته کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه ده د ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوې. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبې څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر بین نهرین او سیند تمدنونو وڅېړل او دا تمدنونو ترمنځ ورته ټیکې رابرسېره شول او ټیکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشال مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یوه نه ده او د نړۍ تمدنونه د یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدود کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې شاری او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه شول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول، بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت. بادشاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدنیتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلکین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شرک، د شک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنا او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کېږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لومړنی تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د یو ریښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونی مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخ او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ شو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خښتو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودې چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودې چې دا ښیي دغه ټول دا ښیي د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقه بقاتی سیستم رامنځته کیږي، یعنې دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هغه خلګ یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوامو چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هوا ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمني رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمني رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او په هغه کې دوی میشت شول، چې په پایله کې د نور هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین توحید او د یو خدای عبادت د انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شیانو نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه عبادت ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بې لارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودی چې ځینو به یې د حیواناتو او ځینې به یې د طبیعت لکه لمر سپوږمۍ او ځینې به یې د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده، اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمې پیړۍ کې بیا د بودا دین منځ راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي، چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. راځو علم، هنر او معماری ته. علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو، له یوه څخه تر نورو حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شیان د هندیانو له لوري رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره دوی نجوم یا ستوري پېژندنې ته هم ډېر پام اړولی وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی ښایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې یې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول وه، چې دوی به له مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو خیرازا تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایداره و او که نه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی و. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه و او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودی چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو، کله چې اسلام ښکاره کېدی نو درې شیان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې، هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د موراءالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې، د شیرانو کابل کې، د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمني یې کول. دوهم، د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیځ هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوختو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه، اوبو، مساعدې هوا او انساني قوې شتون د اقتصاد وضع د پرمختګ. د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړۍ لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلي د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم، پوهنیزه، ادبي او دیني وضع. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتی دین ډیر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو کې زابلستان، د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 323 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی او د یوناني او سماني دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد و.
کوکی درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننی افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوی جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هېوادونه به یې د وریښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول و کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښت لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنی قواوو یو ښه وسیله وه، د مرکزي حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمد شاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کېږي، هغه بیا احمد شاه ابدالي ټاکي د پاچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیان کوي. رسو په لنډه بڼه د احمد شاه بابا کې معلومات حاصلوو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزي دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمد شاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرف دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلود. خدای خپل ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رزو د هغه څخه وروسته د احمد شاه بابا پوځي سوقیات او د سفرو په باره کې خبرې کو. احمد شاه بابا د وخت د سدو سره سم د غوښتل چې خپل لومړی موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي، د مختلفو سمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمد شاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمد شاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان سو تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي. او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته، خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودې چې د احمد شاه بابا ورور راپورته کړي چې لقمان خان نومیږي. نو د احمد خان د احمد شاه بابا د شوبل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کړي. د احمدشاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و ترڅو لاړ شي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سوي وې لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان د دوی د صدراعظم شاه ولي خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې یې بیرته وتړلي. دریم په دې سفر کې احمدشاه بابا نیشاپور ته سفر کوي ترسو هغه د ځای واکمن عباس چې سرغړونې کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي یې. او هغه جنجالونه چې په خپل منځ کې رامنځته کېدل د هغو د کرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوښي او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې بولولو چې وخت د احمدشاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بانان سل د بلو دې سنو بو ګورم او ته چې پکې اوسې هغه پور بو ګورم. بانان ادری گچے ادی کم دا تور اس تربو سیل لگ ادری گچے ادی کم دا تور اس تربو سیل ستاس تربو کی دخپل اس تربو تور و اوبورم ستاس تربو کی دخپل اس تربو تور و اوبورم اوت چپ کی اسے آغا پورب عبورم. بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با عبورم اوت چپ کی اسے آغا پورب عبورم. بانا نسیم نکدا وسل پا گلشن نشو نزار
د وصل په ګلشن نشو نظر بلتون بلتون می چې پریسیزی آغا اور با اوبورم بلتون می چې پریسیزی آغا اور با اوبورم او ته چې پکې اوسې آغا اور با اوبورم بانا بانا می سل د بلو د سنور با اوبورم او ته چې پکې اوسې آغا اور با اوبورم بانا تکل می دے چشم دے پا درشل کی قربانی تکل می دے چشم دے پا درشل کی قربانی کنغدا پیدا نشو چرتا پور با اوبورم کنغدا پیدا نشو چرتا پور.